هم روښانه نه دی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې جان اقال کوزی چمتو کړي.
د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په زیاتېدو اندېښنه وښودله. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سیاسي او غیر مسلکي دی، او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره خبرې په جدیت سره دوام لري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په کار کې پاتې راغلي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل یوازې په نږدې 15 ورځو کې په ښار کې دوی ځانوژونکي حملې شوي چې یو ځل بیا د ښار خلک اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې غړو په داسې حال کې په هیواد کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه چې تېره ورځ په کابل کې د ولسی جرګې غړی ګل پاشا مجیدی په یوې انتحاري حمله کې ټپي او درې نور کسان ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس وایي د فرخوندې د قتل په اړه د نیول شوو کسانو د خوشې کېدو په کار کې د هر ډول مداخلو مخه به ونیسي. جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته نن وویل دا مسله په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده. دولت په پوره جدیت سره د کورنیو چارو وزارت، جمهوري ریاست، اجرایه ریاست ټولو په ګډه له دې مسلې نه دفاع کړې او د هغو کسانو مخه په وخت نیول شوې چې غوښتلې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د فرخوندې د قتل په تړاو تر اوسه 30 کسان نیول شوي او په دوی کې 19 تنه د پولیسو منصوبین دي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سیاسي او غیر مسلکي دی. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې کمیسیون ترکیب ممکن د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. د زیاته کړه په دې کمیسیون کې د دواړو ټیمونو د سیاسي استازیتوب په مقایسه د مدني ټولنې ونډه ډېره کمه او ناچیزه ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د فرمان پر اساس ټاکل شوی دی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د شپږو طاقتونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د تهران د ټیم پروګرام په اړه خبرو کې شامل لویدیځ یو ډیپلومات وایي دا نه ده څرګنده چې د مارچ 1 ټاکل شوې نېټې مخکې به د تهران د ټیم پروګرام د معاملې لپاره یو چوکاټ برابر شي. دغه ډیپلومات چې د نامه له خودو لیډر کړی د سویس په لوزان ښارګوټي کې د ایران، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته دا خبره وکړه. ډیپلوماټان وایي په مذاکرو کې په دریو جدي او مهم مسلو بحث وشو. هغه د ایران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو موده، د ایران څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کول او که چیرې ایران له تړون څخه سرغړونه وکړي د بندیزونو د بیرته جاري کولو اصول ول. تهران وایي د امریکایي بی بی پیلوټ الوتکې تېره اونۍ په عراق کې دوه ایراني سلاحکاران وژلي، خو متحده ایالات وایي دوی په عملیاتو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي دي. د ایران سپاه انقلاب نن په خپلې ویبپاڼه کې وویل د بی پیلوټ الوتکې دا حمله د مارچ په 23 څو شېبې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت ډلې څخه د تکرت ښار د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په ملاتړ کې بمباري پیل کړه. د ایران سپاه انقلاب وایي وژل شوي سلاحکاران علي یزداني او هادي جعفر دی او د مارچ په 9 خاوره ته وسپارل شول. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي اوسنی جمهور رئیس اسلام کریموف د بیا انتخابېدو په سیالیو کې په سلو کې له نوي زیاتې رایې ګټلې دي. دا انتخابات په بهر کې د حکومت مخالفانو او نړیوالو څارونکو غندلې دي. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس مرزا اولوغبیګ عبدالسلام موف وایي د جمهور ریاست په انتخاباتو کې 1.2 میلیونه کسانو رایې ورکړې او کریموف په سلو کې 9.9 رایې ګټلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سمدستی کریموف ته د انتخابېدو د بیا انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ازبکستان د جمهور ریاست انتخاباتو کې د جمهور رئیس اسلام کریموف په مقابل کې واقعي سیال نه و درېدلی او دغه راز قانوني او سازماني نیمګړتیاوې پکې وې. پاکستان له یمن څخه خپل په سلګونه ادبا او ډیپلوماټان استلی دي. راپورونه وایي د پاکستان د هوایي شرکت 1740 بوئنګ مسافرونکو الوتکې پرون د یمن له الحدویده نړیوال هوایي ډګر څخه 404 نوي پاکستاني ادبا پورته وطن ته انتقال کړل. د سعودي عربستان پوځ وایي د پاکستاني ادباو د وتلو په مقصد د سره سمندرګي د بندري ښار په شاوخوا کې له 2 ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره پوځي عملیات بند کړي ول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عراق له صدر اعظم حیدر علي عبادی او نورو مشرانو سره د کتنې او خبرو په مقصد نن بغداد ته ورسید. د بان کی مون ویاند وایي عمومي منشي به په روانو سختو حالاتو کې د عراق خلکو او حکومت ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ پیغام ورسوي. رویترز آژانس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله وویل بانک ایمون و په عراق کې د سیاسي او امنیتي پرمختګونو په اړه له عراقي مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي عراق ته له تلو مخکې په مصر کې د عربي اتحاد منشي ځونډه کې ګډون کړی و. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قطر منوریدونکو د دې خبري مجله په دوام کې راپور نه خبرو. په باور چې د ولسی جرګې غړو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. په همدې حال کې د کندوز والی وایي په دې ولایت کې بې امنیتي د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سریو له کبله راغلې ده. والی خبرداری ورکړی چې که حکومت د دې خلکو له ملاتړ څخه لاس وانخري نو استعفا به ورکړي.
اگر تصمیمیت مای عمل کی کار نشد و پیش روی شما ما حاضر هستیم که این وظیفه را ایلا کنیم.
ده غزنی سیمایز چارواکی وایی ده هاگو یو دیر شو هزار افغانان و برخلیک لهم نده سرگن چه وصلوالو پا زابل که تخته ولیدی. احمد الله او فیصل هغه دو ماشومان دی چه ده کابل پا پرونه انتحاری حمله که وواجل شول. ده دوی ده ویرجل کورنه حال مواخسته.
امانه ده بلمان بچیم کشتیم حدا خدایا یرمانه بچیم از بلم نمیلن.
ده خبری مجله تا ترپای غوکشی نور موضوعات حمله رو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې غړو په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي او له حکومته غواړي چې د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. وکیلان وایي د هیواد په مرکز او ولایتو کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو پر کارکوونکو مرګونې حملې کیږي خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي لمریز کال له پیل سره سم یې د امنیت لپاره دقیق پلانونه جوړ کړي او له عملي کېدو سره به یې امنیتي ستونزې کمې شي. خان محمد سین د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې د نوي لمریز کال له پیل کېدو سره د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دوی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې نن سبا د هیواد په ډیرو سیمو کې سربیره پر دولتي منصوبینو د ملکی خلکو ژوند هم خوندي نه دی. دوی وویل خلک هر ورځ له یوې مرګونې پیښې سره مخ کیږي خو امنیتي ځواکونه نه توانیږي چې مخه یې ونیسي. دوی دا هم وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري حملې وشوې چې شاوخوا 10 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو پکې ټاپیان شول. د ولسی جرګې غړی نظیفې زکی وویل
دا باید جدي بررسی شي چې د کابل په ښار کې امنیت ولې له یوې ورځې نه بلې ته خرابیږي. امنیتي ارګانونه باید ځواب ووایي چې د حمله کوونکي څوک دي. په کابل ښار او نورو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي نه دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د یکشنبه په ماښام د ولسی جرګې پر غړي ګل پاچا مجیدی انتحاري حمله وشوه چې 3 کسان پکې ووژل شول او د مجیدی په ګډون پکې 8 کسه ټپیان شول. 15 ورځې مخکې د کابل ښار د مرادخانۍ په سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې 6 تنه ووژل شول او 1.5 پکې ټپیان شول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله پر حکومت تاکید وکړ چې د ولسی جرګې د غړو امنیت ته دې ځانګړي تدابیر ونیسي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخالفینو په سرلني فعالیتونو ته په کتو سره نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې هڅې تیزې شوي چې د مخالفینو د حملو مخه ونیول شي.
100% ما پلان امنیتی ما در مطابقت با مو چالش ها و تهدیدات موجود است.
سل پسلو که زموج امنیتی پلان ده مخالفینو ده گواشونو پا پامکینی ولی سره ترتیب سوی. پا پسرلی که مو ده مخالفینو خودزشتونه پا پامکینی ولی ده. هیله ده ده پلان با پا کابل و طول ولایتونو که شه نتیجه ور کردی.
سربیره پر کابل له یو شمیر نور ولایتونو لکه نورستان، هلمند، کندوز، فاریاب او ځینو نور ولایتونو څخه رسیدلي خبرونه وایي چې د نوي لمریز کال له پیلېدو سره مخالفینو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. خو امنیتي ارګانونه وایي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې یو لړ عملیات پیل کړي او مخالفین شاتګ ته اړ ایستي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي حکومت په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې پرون د ولسی جرګې پرغړي ګل پاچا مجیدی د کابل په شاه شهید کې مرګونې حمله وشوه. د دې چاودنې په وژل شویو کسانو کې دوه تنکي ماشومان احمد الله او فیصل هم شامل وو. په پاتې خبرونه کې به د دې دوو تنکیو ځوانانو د وژل کېدو له ویرژلې کیسې خبر شئ. خو له هغه مخکې د کندز والی محمد عمر ساپی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې که مرکزي حکومت د ده غوښتنو او وړاندیزونو ته د روانې اوړې میاشتې تر پایه ځواب ونه وایي نو له خپلې دندې به په رسمي توګه استعفا وکړي. ښاغلی ساپی وایي د کندز امنیت خپل سر وسلوالو خراب کړی نه طالبانو او دا وسلوال په حکومت کې دننه ملاتړی لري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندز والی محمد عمر ساپی د دې ولایت په سلګونو تنو اوسیدونکو ته په خبرو کې وویل چې په کندز کې د سیمه ییز حکومت په وړاندې لوی درد سر غیر مسول وسلوال دي نه وسلوال طالبان. د ساپی د خبرو په بنسټ چې مرکزی حکومت د حمل میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې وخت ټاکلی دی څو د هغه وړاندیزونو ته جدي پاملرنه وکړي او هغه کسان چې له مرکز څخه د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنی قمندانانو ملاتړ د هغوی مخنیوی وکړي او پرته له هغه نو دی به په ټاکلي وخت کې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي.
اگر تاسو ویا کې مای عمل ای کار نشد په پیش روی شما
د حمل میاشتې تر یو دېرشم تاریخه پورې زما وړاندیزونه ونه منل شي زه له دې دندې څخه استعفا ورکوم او زه نه غواړم دارنګه بې ابرو دنده ترسره کړم. په دې ولایت کې باید د پولیسو سل پوستونه تبدیل شي، همدارنګه له سلو زیات د ولسوالیو ملکي پوستونه او د امنی قمندانیو پوستونه تبدیل شي. پرته له هغه موږ نشو کولای په دې ولایت کې امنیت راولو. والی زیاتوی چې غیر مسول وسلوال په دې ولایت کې انسانان تښتوي، خلک زوروي، باج اخلي، بیګنا خلک په یو نوم او بل نوم وژني. د هغه په وینا چې په ولسوالیو کې د دې پر ځای چې سیمه ییز چارواکي د دغو ټوپکیانو مخنیوي وکړي هغوی ته عذر کوي. له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم ما تر اوسه پورې په دې ولایت کې اصلي ګواښ نه دی پیژندلی. زما په اند زموږ لپاره طالبان اصلي ګواښ نه دی. زموږ لپاره اصلي ګواښ او تهدید هغه کسان دي چې د دولت له امکاناتو او سوری لاندې سیمه ییز حکومت ته ګواښونه او ستونزې جوړوي. نوموړي د کندز خلکو ته وویل هغه بې‌ثباتي، نامنی او زورزیاتی چې په دې ولایت کې موجود دي د افغانستان په هیڅ ولایت کې هم نه لیدل کیږي، ځکه په نورو ولایتونو کې د دښمن او د دولت صف معلوم دی خو دلته هر څه غیر مسولو وسلوالو خراب کړي چې له مرکز څخه یو شمیر پخواني جهادي رهبران همدارنګه پارک کې ناس خلک ملاتړ کوي. پولیسو څه باندې 400 میله سلای دغه ټوپکیانو ته ویشلې ده. همدارنګه پولیسو او د ملي امنیت ادارې په خوروارونو مهمات پر همدې خلکو ویشلې دي. نن همدغه خلک زموږ کوشنیان تښتوي او زموږ ځوان کادرونه وژني څو چې غیر مسول وسلوال خلیصلا نه شي موږ له طالبانو سره مقابله او مبارزه نشو کولای. د وخت په تېرېدو سره به ښکاره شي که مرکزي حکومت د والي وړاندیزونه ونه مني والي به خپلو ژمنو او خبرو ته د عمل جامع واغوندی او کنه. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
پر راپور کې مو واوریدل چې د کندوز والی محمد عمر ساپی د ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې که مرکزی حکومت د غوښتنو او وړاندیزونو ته د روانې میاشتې تر پایه ځوابونه وایي نو دی له خپلې دندې په رسمي توګه استعفا کوي. د ده غوښتنه دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کسان شته چې د دې ولایت له خپل سرو وسلوالو قمندانانو او ډلو څخه ملاتړ کوي نو باید دا حکومت دا کار بند کړي او د دې کار مخه ونیسي کنه دی به استعفا وکړي. په راپور کې مو هم همداراز واورېدل چې ښاغلي ساپی د پولیسو او ملي امنیت د ادارې لخوا یو شمیر خپل سرو وسلوالو ته د وسلو د ویشلو د سلګونو وسلو د ویشلو تور هم لګولی. د وروستیو راپورونو له مخې د کندوز د ملي امنیت ادارې د والی دا خبر رد کړي او ویلي دي چې هیڅ راز وسلوالو ډلو ته د دې ادارې لخوا وسله نه ده ورکړل شوې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د مدني ټولنو لسګونو غړو محصلینو او د غزنی ولایت اوسیدونکو له حکومت او ملي شورا څخه نن غوښتل چې د یو دیرش تختول شویو هزار مسافرو د خوشي کېدو په برخه کې دي. نور نو چپه خوله نه پاتې کیږي. دا کسان چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو له حکومت د مسافرو د را خوشي کېدو په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د زابل محلي چارواکي وایي چې د برمته شویو مسافرو د خوشي کېدو لپاره د دوی هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی څرګند. د محمد ابراهیم صافي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو لسګونه غړو د غزنی ولایت محصلینو او اوسیدونکو د یو دیرش تختول شویو مسافرو د نه ازادېدو په غبرګون کې اعتراضي غونډه وکړه. دغه کسان چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي وو له حکومت نه یې د تختول شویو کسانو د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کوله. په اعتراضي غونډه کې د قمرګلې په نوم هغه میرمن هم و چې خاوند یې د تختول شویو کسانو په ډله کې دی، خو تر اوسه یې د ازادېدو څرک نه لګیږي. دی وویل حکومت باید دومره ډاډ ورکړي چې خاوند یې چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له حکومت نه غواړو چې هغوی ولټوي او موږ ته یې په لاس راکړي. غوښتل مې ځان ته اور واچوم، خو دا چې مسلمان یم د آخرت لپاره مې ونه کړ. اوس مهال چې هر څوک راته یو خوا وشي په هغه لوري هلې ځلې کوم تر څو خپل خاوند پیدا کړم.
په دغه اعتراضي غونډه کې د مدني ټولنو غړو د تختول شویو مسافرو د خلاصولو په برخه کې حکومت په بې پروايي تورن کړ او ولسمشر اشرف غنی ته په نمایشي ډول یو دوربین وړاندې کړ تر څو د هغې په مرسته تختول شوي مسافر پیدا کړي. همدا ډول دغو معترضینو په ولسي جرګه کې د غزنی استازو ته په نمایشي ډول یو مصنوعي الوتکه ډالۍ کړه څو دې ولایت ته ولاړ شي او د خلکو ستونزې له نږدې وګوري. تر یوې میاشتې ډیر وخت کېږي چې یو دیرش مسافر د زابل ولایت په شاوخوا سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شول او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. امنیتي ځواکونو د برمته شویو مسافرو د خوشي کولو په هدف په سیمه کې ځانګړي عملیات پیل کړل، خو دغه عملیات له څو ورځو وروسته له کومې نتیجې پرته ودرول شول. بلخوا د زابل ولایت سیمه ای چارواکي وایي چې د تختول شوي مسافرو د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی ولایت سرپرست اشرف ناصری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو تختول شوي مسافرو د خوشي کولو لپاره هیله مندي نه ده موجوده.
مونږ په دې برخه کې کار کوو، تر اوسه داسې نتیجه نه ده ترلاسه شوې ځکه چې دا کسان په بهرنیو طالبانو پورې تړاو لري.
په هیواد کې د تختونو د بیلابیلو پیښو وروسته اوس خلک د لویو لارو په امنیت ډاډه نه دي او ویل کیږي چې اکثره کسان اوس خپلو ولایتونو ته د تګ راتګ لپاره زړه نه ښه کوي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د یکشنبه ورځې په انتحاري حمله کې چې د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي پکې پنهښه شو، دوه تنکي ځوانان احمد الله او فیصل هم ووژل شول. د دواړو تنکیو ځوانانو په یو درملتون کې د نفقې د میندلو لپاره کار کاوه. د ځوانانو د خپل عمر 1414 کلونه تیر کړي وو چې په پرونی حمله کې ووژل شول. پرونی ورځې آخري ورځ شوه او کورنۍ د ویر پر ټغر کې ناسته. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران د دې تنکیو ځوانانو کور ته ورغلی.
د شاه شهید کوڅې لکه د نورو ورځو په شان بیروبار او شور نه لري، خو د دوه میندو فریادونه دي چې چوپتیا یې ماته کړې او د ځیګر د ټوټو په ابدي بیلتون او مرګ ژاړي. احمد الله چې پلار یې تیر کال له لاسه ورکړی و، لا یې په کور کې داغه غمونه نه و هیر شوي چې دای هم د انتحاري حملې ښکار شو او د دنیا ژوند او غمونه یې مور او څلورو خویندو ته پرېښودل. د احمد الله مور یوازې د خپل 12 کلن زوی په مرګ نه ژاړي، بلکې له هغه سره یو ځای د وراره د مرګ غم یې هم آرام ته نه پرېږدي. د احمد الله مور وایي زوی له ډاکټرۍ سره لیوالتیا لرله او له همدې امله یې له نږدې ډاکټر سره په درملتون کې شامل کړی و چې هم څه زده کړي او هم د کور لپاره د پیسو څه غم وخوري.
خدایا یار مانه بچیم از دلم نمیرد. اولادم از دست دادم، مسلمان را رحم کنین.
پدی کور کې یوازې د احمد الله د مرګ ویر نه دی. فیصل بل ماشوم چې په 14 کلنۍ کې ملا تړلې وه، تر څو په لاسونو او سترګو د مایوب پلار، خویندو او ناروغې مور لپاره د ژوند اسباب برابر کړي. د فیصل له مرګ وروسته د هغه مور په کور کې هرې خوا ګرځي چې د ستړې ستومانه ځواني مرګ زوی نښې پیدا او له ځان سره یې وساتي. د فیصل مور وایي په حمله کې زوی له پېژنګلوۍ وتلی او ټوټې ټوټې شوی و. احمد الله او فیصل د ترور او ماما زمن کېدل او د بیوزلۍ له کبله دواړو د شاه شهید سیمې په یوه تنګ کور کې ژوند کاوه. دا دوه تنکي ځوانان د یوه درملتون د کار ملګري هم وو چې په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجدي د دفتر لاندې یې له درملتون سره د نفقې پیدا کولو لپاره مزدوري کوله. د ښاغلي مجدي دفتر ترڅنګ د یکشنبې ورځې په شوې حمله کې د دې دوه ماشومانو ترڅنګ د درملتون څښتن او نور کسان هم ووژل شول. احمد الله او فیصل دوه د ماما زمن، دواړو په یو ځای کې کار او ژوند کوو او دواړه له کوره لرې د شهدای صالحین هدیرې ملګري شول. احمد الله او فیصل د دوشنبه په ورځ ټول ارمانونه له ځانونو سره په خاورو کې ښخ کړل او میندو ته یې په زړونو د بې وخته بیلتون داغونه پرېښودل. د فیصل مایو پلار چې سترګو یې لید نه درلود، له یوه لاسه او پښې فلج دی او ټوله تکیه یې په همدې وزوی وه. په دیره کې د هغې په قبر سترګې خښې کړې وې او د بې کسۍ اوښکې تویدې. دوه ډېر نږدې کسان مې له لاسه ورکړل. یو مې زوی فیصل او بل احمد الله خوریای مې کېدو چې په دې ویرجنه پېښه کې مونږ هم ماتم ته کېنولو. له خپل دولته غواړو چې داسې کسان چې په ژوند او سوله باور نه لري له دولته یې جدا کړي. د یکشنبې ورځې په دې انتحاري حمله کې د عیني شاهدانو په خوله شپږ کسان ووژل شول او د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجدي په شمول همدومره نور ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د فیصل او احمدالله کورنۍ دا کار د دولت د وسلوالو مخالفینو عمل ګڼي. د فیصل او احمدالله کورنۍ داسې حمله کوونکي له نفرته ډک کسان ګڼي او له جمهور رئیس اشرف غنی غواړي چې په داسې کسانو رحم ونه کړي چې په زرګونو داسې کورنۍ یې بې کسه کړي او ماتم ته یې کینولي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سیاسي او غیر تخصصي وباله. د دې شبکې ځینو غړو نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د کمیسیون د اعتبار د لوړولو او مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. دوی همداراز وویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ اختلافات ښایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر کړوړو تاثیر وکړي. قسیم سولمل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسین وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب په اړه د دواړو ټیمونو اختلافاتو او نورو تخنیکي ستونزو ته په کتو به د ولسي جرګې انتخابات په شفاف او عادلانه توګه ترسره نه سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنیاد رئیس او د اکسین غړي نعیم ایوبزاده د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې لا هم په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره ټینګه اراده نسته.
یک اراده راسخ سیاسی برای آوردن اصلاحات
د شاید او باید اصلاحاتو لپاره یو ټینګ سیاسي اراده لا هم نسته. ډېر ستونزمنه به وي چې پارلماني انتخابات په شفافه توګه ترسره سي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې په دې اړه یو لړ وړاندیزونه هم وکړل چې په یو برخه کې راغلي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د انتخاباتو د متخصصو بنسټونو له نظریات څخه استفاده وکړي او په علني توګه د خپلو غونډو د ترسره کېدو لپاره طرزالعمل رامنځته کړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وروستۍ کې ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس د ټاکلو په برخه کې ځینې ملاحظات لري. د ملي وحدت حکومت د موافقتنامې له مخې ولسمشر باید د حکومت له جوړېدو سره سم د یو فرمان په خپرولو سره د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړی وای. خو د نوي حکومت له جوړېدو شپږ میاشتې وروسته ولسمشر یو فرمان خپور کړ او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یې معرفي کړل. وم غوښتل چې د یاد بنسټ د وروستۍ څرګندونو په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو دوی خبرې کولو ته حاضر نه سول. د اکسینیا انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې غړي همداراز وایي چې موجوده ستونزو ته په کتو شایي د کمیسیون خپل کار په سمه توګه ونسي کړی. د دې شبکې غړی تیمور حکیمیار په دې اړه وایي:
دیده میشه که کمیسیون خاصتا در خدمت دو گروپ سیاسی خود
دی ویلی دلکشه چی کمیسیون به خاصتا د دو سیاسی ډلو په خدمت کې اوسی او د بی‌طرفانه اصلاحات ونده به ندیده ونیول سی. کوم اختلافات چې سه یو بل خندای چی مشندشتن لرو چی که دغه کمیسیون په کار پیل هم وکړي و بنسی کړای چی واقعي او سمې فیصله وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دند لري څو د انتخاباتو په قانون کې بنسټیز اصلاحات راولي او دغه لږ د انتخاباتي کمیسیونونو په ترکیب کې تغیرات راولي. که څه هم د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه او مدني ټولنې انتقاد کوي چې دا کمیسیون د سیاسي مصلحت له مخې جوړ شوی، خو د دغه کمیسیون مسؤلین له خلکو غواړي چې د دوی د کار تر پیلېدو وروسته په اړه قضاوت وکړي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله او اوس هم ورزو نړیوالو موضوعاتو ته. د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي خبرو یو مقام وایي دا څرګندونه ده چې دواړه خواوې له ټاکل شوي مهالویش سره سم تر سبا پورې چې مهلت ورته ټاکل شوی یو مقدماتي توافق ته رسیدای شي کنه. د ډیپلومات چې خپل نوم یې نه دی ښودلی دا خبره وروسته له هغه کړې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، فرانسې، برتانیا، چین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د سویس په لوزن ښار کې نن بیا خبرو ته سره کېناستل. سلطان محمد سرور او په دې اړه تفصیل.
دغه ډیپلوماټ ویلی چې یو لړ موضوعات چې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو مودې په دغه هیواد باندې د لګول شویو نړیوالو بندیزونو د لری کولو او له توافق څخه د تهران د سرغړونې په صورت کې د بندیزونو د بیا لګولو پورې ارتباط لري د خبرو تر ټولو ستونزمن مسایل دي. رویترز خبری آژانس د دغه ډیپلوماټ له قوله ریپورت ورکوي چې وایي کچېرې موږ دغو پوښتنو ته ځواب ونه لرو توافق نشي رامنځته کېدی. تر دې مخکې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر فیلیپ موند سویس ته د رسیدو په محل د توافق د امکان خبره کړې وه، خو ویلی و چې داسې یو توافق باید رامنځته شي چې ایران د اټومي بم له جوړولو لري وساتي.
We're here because we believe a deal can be done. It's in everybody's interest for the deal.
موږ دلته یو چې توافق کېدای شي رامنځته شي. د توافق تر سره کېدل د ټولو په ګټه دي، خو باید داسې یو توافق وي چې ایران د اټومي بم له جوړولو لري وساتي. په دې کې د سازش امکان نشته. نو کچېرې موږ په څو راتلونکو ساعتونو کې دلته توافق ته رسیدل غواړو، نو ایران ښایي دغه سرو کرښو ته په پاملرنه یوه عمیقه ساه واخلي او ځینې سختې پریکړې وکړي. د ایران او د شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو مخکنۍ غونډه په تیرې نومبر میاشت کې شوې وه. د ټاکل سوي مهالویش سره سم باید دوی د سبا شپې په راتلو سره داسې یو مقدماتي توافق چې د نهایي توافق لپاره چوکاټ کېږدي سره لاسلیک کړي. دغه توافق باید د ایران اټومي پروګرام محدود، په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لري او هغه 12 کلن کړکیچ پای ته ورسوي چې کېدای شو خطرناک ابعاد اختیار کړي.
خبری مجله اوري.
بیا هم په نړیوالو مسایلو کې، ائتلافي الوتکو د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثي یاغیانو او د پلوي ځواکونو د پرسنګرونو د 15 پرله پسې ورځې لپاره خپلو حملو ته دوام ورکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ژمنه کړې چې تر هغه بعد خپلو حملو ته دوام ورکوي چې د ایران پلوي حوثي یاغیان د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې له بغاوت څخه لاس واخلي. به هم سلطان محمد سرور د موضوع تفصیل اوروي.
د ائتلاف هوایي ځواکونو نن پلازمینه سنا او د یمن نورو سیمو کې یو شمیر اهداف بمبارد کړل. په سنا کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ شاوخوا سیمه کې د جمهوري ګارد د یاغي عسکرو او حوثي یاغیانو مورچې بمبارد شوې. عیني شاهدان وویل د پلازمینه په جنوب کې د جمهوري ګارد یو اډه هم بمبارد شوې. چارواکو وویل د سنا ختیځ لور ته 140 کیلومتره لرې د مغرب شاوخوا سیمه کې د رادار تاسیسات او د توغندیو بطرۍ وشتل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې د یمن په لویدیځ کې د هدیدې ساحلي ښار کې هم دافع هوا تاسیسات او د ساحل په غاړه د دولتي ځواکونو مورچې بمبارد شوي. د یمن بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین پرون په مصر کې د عربي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وویل د ریاض په مشرۍ ائتلاف هوایي بریدونو د حوثي یاغیانو د پرمختګ مخه ونیوله. د ائتلاف د الوتکو بریدونو لږ تر لږه یو هوایی چتر برابر کړ او د حوثیانو د الوتکو یا هغو الوتکو چې حوثیانو ترې کار اخیسته او په دې وروستیو کې یې څو ځلې په عدن کې د جمهوري ریاست ماڼۍ او د خلکو د هستوګنې سیمې بمبارد کړې مخه ونیوله.
قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته رسیدو. فرشته نگاه د بلی نیم ساعت خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده. فرشته جان سلام.
سلام، تشکر احمد تکل، خسته نباشید. شام شما شنوندگان بخیر. ساعت ششونیم شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. رویدادهای اخیر ناامنی در کشور شما را از اعضای ولسی جرگه را نگران کرده است. از اوجدار والی کندز میشنوید که میگوید اگر وزارت داخله به خاطر جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند باید سمتش استعفا میدهد. قصه دو نوجوانی را که در حمله دیروز شهر کابل کشته شدند نیز با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم ستار فروخ.
در ابتدا سرخط چند خبر. نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان نسبت به افزایش حوادث امنیتی در این کشور ابراز نگرانی میکنند. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان یا اکسین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را یک کمیسیون سیاسی و غیر تخصصی میداند و یک دیپلمات غربی حاضر در گفتگوها میان ایران و شش کشور مقتدر جهان میگوید هنوز روشن نیست که آیا چارچوب یک موافقتنامه الی ضرب الاجل 31 مارچ ترتیب خواهد شد یا خیر. تفصیل اخبار. اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش رویدادهای امنیتی در این کشور میخوانند ابراز نگرانی نمودند. وکلا در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفتند که نیروهای امنیتی در راستای جلوگیری حوادث امنیتی کوتاه آمدند. نظیفه زکی یک عضو ولسی جرگه گفت در ظرف نزدیک به یک هفته دو حمله انتحاری در شهر کابل صورت گرفت و این مسئله بار دیگر باعث نگرانی مردم شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان یا اکسین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را یک کمیسیون سیاسی و غیر تخصصی میداند. جانداد اسمینغر رئیس این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد انتقاد کرد و گفت ترکیب این کمیسیون میتواند اعتبار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را زیر پرسش قرار بدهد. آقای اسمینغر همچنان گفت در کل سهم جامعه مدنی در مقایسه با افرادی که از دو تیم سیاسی نمایندگی میکنند خیلی اندک میباشد. رئیس جمهور غنی اخیراً برای ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دستور داد. در مورد این اظهارات اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تا کنون تبصره نکردند. رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان میگوید از هر نوع مداخله و تلاش در زمینه رهایی عاملان قتل فرخنده جلوگیری خواهند کرد. جنرال ظاهر ظاهر این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرده گفت
دولت به فشار قاطع وزارت امور داخله، ریاست محترم جمهوری، ریاست اجرایی اینا به صورت کل به صورت قاطع از این موضوع پلیس دفاع کردن و کسایی هم که میخواستن که مداخله کنن جلو از اون مداخله به وقت زمانش گرفته شده.
دوسیه قتل فرخنده به تازگی برای رسیدگی به لویسارندولی فرستاده شده است. فرخنده 27 ساله بیش از 10 روز پیش از سوی شماری از افراد به اتهام آتش زدن اوراق قرآن کریم در کابل لتوکوب شده کشته شد و سپس جسد او آتش زده شد. اما سپس مسئولان گفتند که فرخنده هیچ نسخه قرآن کریم را آتش نزده بود. ادامه اخبار. یک دیپلمات غربی حاضر در گفتگوها میان ایران و شش کشور مقتدر جهان میگوید هنوز روشن نیست که آیا چارچوب یک موافقتنامه الی ضرب الاجل 31 مارچ ترتیب خواهد شد یا خیر. هدف از این موافقتنامه توقف برنامه اتمی تهران در بدل رفع تحریم های اقتصادی بر ایران است. این دیپلمات با شرط افشا نشدن نامش در این مورد پس از ملاقات وزیران خارجه ایران و شش کشور مقتدر جهان مانند آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در لوزان سوئیس صحبت کرد. این دیپلمات که دشوارترین مسائل در گفتگوها ارتباط داشت به زمان محدودیت فعالیت اتمی ایران، رفع تحریم های ملل متحد بر آن کشور و وضع دوباره این تحریم ها در صورت تخطی ایران از موافقت نامه. ایران میگوید که دو مشاور این کشور در حمله یک طیاره بدون پیلوت آمریکا هفته یک گذشته در عراق کشته شد. اما آمریکا میگوید که در عملیات صرف تندروان گروه دولت اسلامی هدف قرار داده شدند. سپاه پاسداران ایران امروز در صفحه اینترنت خود نوشت که این حمله به تاریخ 23 مارچ انجام شد. نام های این دو تن علی یزدانی و هادی جعفری گفته شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید که رئیس جمهور اسلام کریموف با آسانی توانست که بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شود، اما این مسئله سوی ناظرین بین المللی انتقاد شده و مخالفان وی در بیرون از ازبکستان آن را محکوم کردند. میرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان گفت که کریموف بیش از 90% آرای انتخابات دیروز را اخذ کرده است. وی در انتخابات با 3 نامزد رقابت میکرد که در مبارزات انتخاباتیشان از کریموف ستایش مینمودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مبارکباد گفتن به کریموف افزود است: آرایی که اسلام کریموف دریافت کرده است ثبوت جایگاه رهبر ازبکستان در میان مردم این کشور است. و بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای انجام گفتگوها با حیدر عبادی صدر اعظم عراق و دیگر مقام‌های ارشد این کشور امروز به بغداد رسید. سخنگوی بان کی‌مون در صفحه توییتر نوشت که سرمنشی ملل متحد پیام حمایت سازمان ملل متحد را در این اوقات پرچالش از مردم و حکومت عراق با خود انتقال خواهد داد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM استید. این هم مطالب و موضوعات که در ادامه این مجله خبری میشنوید. رویدادهای اخیر ناامنی در کشور شما را از اعضای ولسی جرگران نگران ساخته است.
باید در امنیت ملی پیگیری کنه و به ما به خانه ملتی را گزارش بدن که چرا روز به روز وضع امنیتی کابل بدتر شده رایسته.
نظیف زکی یکی از اعضای ولسی جرگه بود. والی کندز هشدار میدهد اگر وزارت داخله به خاطر جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند و سمتش استعفا میدهد.
اگر تصمیمیه که مای عمل این کار نشد و پیش روی شما، ما حاضر هستیم که این وظیفه را ایلا کنیم و برای دولت بگویم که دیگه ما به این رقم حکومت بی ابرو و با ضلالت نمیتونیم.
عمله انتحاری دیروز شهر کابل باعث شد تا یک فامیل دو نوجوانشان را از دست بدند.
خیمه زندگی من نرمت چی کنم؟ اولادم از دست دادم. مسلمان ها رحم کنیم. او خدایا.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که تا ختم این مجله با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره و شام بخیر. فرشته نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما هستم. قسمی که در آغاز شنیدید شمار اعضای ولسی جرگه افغانستان از رویدادهای اخیر ناامنی در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند تا برای تامین امنیت تلاش‌هایشان را افزایش دهند. آنها میگویند که عملات مرگبار در مرکز و ولایت این کشور انبار از افغانها قربانی میگیرد، اما نیروهای امنیتی برای جلوگیری آن ناکام بوده است. لیزای دری و جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که با آغاز سال جدید هجری شمسی ناامنی ها در مرکز و ولایات کشور افزایش یافته است. آنها در نشست عمومی این جرگه به روز دوشنبه گفتند که در این اواخر بر علاوه منصوبین دولتی در بیشتر نقاط کشور مردم عام نیز مسئول نیستند. آنها همچنان گفتند که مردم هم روزه با یک رویداد مرگبار روبرو می شوند و ارگانهای امنیتی نتوانستند تا جلوه این رویدادها را بگیرند. به گفته آنان از مدت 5 روز به این سو دو حمله انتحاری تنها در شهر کابل صورت گرفته که حدود 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نظیفه زکی یک تن از اعضای ولسی جرگه در این مورد گفت:
ای باید جدی بررسی شود از طرف کدام افراد و اشخاص نامعلوم باید در امنیت ملی پیگیری کنه و به ما به خانه ملتی را گزارش بدن که این وضعیت در داخل شهر کابل چرا روز به روز وضع امنیتی کابل بدتر شده رایسته.
شماره از اعضای ولسی جرگه در حال از وضعیت امنیتی موجود در کشور اظهار نگرانی می کنند که شام یک شنبه در نتیجه یک حمله انتحاری بالای گلپادشاه مجید یک عضو ولسی جرگه 3 تن کشته و خودوی نیز در این رویداد زخمی شد. در همین حال 5 روز قبل بر اثر وقوع یک حمله انتحاری در منطقه مرادخانی شهر کابل 6 تن کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه از حکومت خواست تا توجه جدی در خصوص تأمین امنیت اعضای ولسی جرگه اتخاذ نماید. در عین حال وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که با در نظر داشت فعالیت‌های اخیر مخالفین مسلح تدابیر جدی را روی دست گرفته است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که جلو حملات مخالفین گرفته خواهد شد.
100% ما پلان امنیتی ما در مطابقت با مو چالش‌ها و تهدیدات موجود است. ما آمادگی‌های خاص برای فصل بهار داریم و در کلی پلان بر اساس اونمو نیازمندی امو شرایط سنجیده شده و او عملی میشه که انشاءالله من فکر میکنم در روز چیز دیگه باقی نمید.
بر اساس گزارش ها با آغاز سال جدید خورشیدی فعالیت های تخریبی از سوی مخالفین مصالح دولت بر علاوه شهر کابل در بسیاری از ولایات از جمله نورستان، هلمند، قندوز، فاریاب افزایش یافته است. اما ارگان های امنیتی افغان میگویند که با راه اندازی یک سلسله عملیات ها فعالیت های گروه های دهشت افغانی را به عقب خواهند زد.
شنیدید که رویدادهای اخیر نامنی در کشور اعضای ولسی جرگه را نگران ساخته. این اظهارات را اعضای ولسی جرگه پس از عمله انتحاری دیروز شهر کابل ابراز کردن. عمله دیروز شهر کابل جان دو نوجوان که نانآور خانه خود بودن را گرفت.
بچه می بود رفت همانه در دل مان بچه کشتن حالا خدایا یرمانه بچه ما دلم نمیرد حالا.
از فامیل این دو نوجوان در جریان برنامه خواهید شنید، اما اکنون از اجدار والی کندوز میشنویم. والی کندوز اجدار داده میگوید اگر وزارت داخله به خاطر جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اقدام جدی نکند و از سمتش استعفا میدهد. محمد عمر صافی دیروز در دیدار با بزرگان و مسفیدان ولایت کندوز گفت که حضور گسترده افراد مسلح سبب مشکلات فراوان به باشندگان این ولایت شده است. اجمل آریان از کندوز گزارش میدهد.
محمد عمر صافی والی کندوز در یک مجلسی که صدها تن از باشندگان این ولایت حضور داشتند گفت در برابر حکومت محلی تهدید و چالش عمده افراد مسلح غیر مسئول هستند نه طالبان مسلح. نام برده در خطاب به مردم کندوز گفت که اگر حکومت مرکزی به پیشنهادات و خواسته هایش تا 31 ماه حمل رسیدگی نکند در حضور داشت رسانه ها و مردم این ولایت رسما از سمتش کنار می رود.
اگر تا 31 ماه حمل این کار نشد و پیش روی شما ما حاضر هستیم که این وظیفه را ایلا کنیم و برای دولت بگویم که دیگه ما به این رقم حکومت بی ابرو و با ضلالت نمیتونیم. دولت برای اخیرین میاد تعیین کرده که 31 ماه حمل باید در حدود 100 پست پلیس تبدیل شود و در حدود اضافه تر از 100 پست ملکی اداری ولسوالی قماندانی امنیت کلش تبدیل شود.
بر اساس گفته های صافی که در تمام نامنی ها زورگویی ها بی‌ثباتی و اختطاف ها افراد مسلح غیر مسئول مستقیما داخل هستند و علاوه کرد که در برخی از ولسوالی ها افراد مسلح غیر مسئول از مردم باج میگیرند.
وقتی که ما در اینجا آمدیم تهدید اصلی را تابال شناسایی نکرد. ما که در اینجا آمدیم به نظر شخصی ما که طالب تهدید اصلی برای ما نیست. تهدید اصلی کسایی است که در زیر سایه ما و از امکانات ما با امرای طالب همکاری میکنند. تفنگ طالب در شانه خود میماند و او را میگه خیر کن که برادر ما را بکشد.
والی کندوز میگوید که افراد مسلح غیر مسئول تمامشان از سوی برخی شخصیت‌های جهادی حمایت میشوند و دست به تحرکات ضد دولتی میزنند.
پلیس در حدود 450 کلاشینکوف برای امی مردم توزیع کرد. پلیس یا امنیت ملی با خروار مهمات به این مردم توزیع کرد و امروز امی مردم اولادای ما را اختطاف میکنند. امی مردم جوانای ما را کادرهای ما را میکشند به نام ای و به نام آن. تا وقتی که این مردم از صحنه بیرون نشود هیچگاه ما نمیتانیم با امرای طالب مقابله کنیم.
اما از سوی دیگر یک مسئول اداره امنیت ملی کندز که از گرفتن اسمش خودداری کرد این ادعای والی کندز را رد کرد، گویا که امنیت ملی به افراد مسلح غیر مسئول مهمات داده باشد. با این وصف سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت کندز در صحبت با رادیو آزادی ادعای والی کندز را رد کرده و گفت که پلیس این ولایت به هیچ گروپی از افراد مسلح غیر مسئول صلاح توزیع نکرده است. حسینی علاوه کرد صلاح‌هایی که در نزد افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد از خودشان می باشد، نه از پلیس کندز.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ده ها تن از مسئولین، فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت غزنی از حکومت، شورای ملی و مسئولین زیربط میخوان تا سکوتشان را در برابر 31 مسافر ربوده شده بشکنند. این افراد تا یک گردمایی امروز در کابل گفتند مسئولان باید به تلاش‌هایشان در زمینه رهایی این مسافرین سرعت بدهند. تمی مغگر با جزئیات بیشتر.
عدم آگاهی از وضعیت 31 مسافر ربوده شده با گذشت هر روز خشم جامعه مدنی و خانواده های این مسافرین را برمی انگیزد. به سلسله اعتراض ها در این ارتباط روز دوشنبه ده ها تن از محصلین، فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت غزنی و برخی از خانواده های 31 مسافر ربوده شده در کابل گرد همایی کردند. این افراد که در برابر ساختمان شورای ملی گرد هم آمده بودند، از حکومت خواستند تا در زمینه رهایی مسافرینشان اقدام جدی کند. شوهر قمر که خدا بخش نام دارد، یکی از افرادی است که در مسیر شهرهای زابل با 31 تن دیگر از سوی افراد مسلح ربوده شده است.
به خدا آمدیم از دولت اینطور خواهش میکنیم که ما را سجو کنه، ما را سلامت قضی عیالای ما بر بگردند. دل خوب بودم که خود آتش دیم بکشم باز نمشه، اینه به خاطر آخرت ما سخته آتش نزد. این سیر شدیم دیگه، جان یک آدمی به سواد استیم برمشم دیگه، گه یک مونگه گه یک مونگه مرکم سیر کربنده خدای بگونم سخیز میکنم دیگه.
در این گردهمایی فعالان جامعه مدنی در اعتراض به سهل‌انگاری حکومت در نجات ربوده شدگان یک دوربین را به رئیس جمهور غنی پیشکش کردند تا این مسافرین را به کمک آن دریابد. همچنان این معترضین گفتند که یک تیاره را به نمایندگان مردم غزنی در ولیسی جرگه پیشکش میکنند تا به آن به این ولایت سفر کنند و از حال و احوال باشندگان غزنی با خبر شوند. در این حال زیا زاخیل یک تن از محصلین گفت که حکومت باید در این زمینه سکوتش را بشکند.
در ارتباط یا در پیوندی 31 پرستوی مسافر ما که در مسیر کابل قندهار گیره بوده شده و حکومت وحدت ملی، رهبرای حکومت وحدت ملی کاملا در یک سکوت استراتژیک قرار داره، هیچ گونه عکس العمل به جز یک عملیات نمادین کار را اقدام را نکرده و ما خواهان از این هستیم که حکومت وحدت ملی توجه بسیار جدی بکنه در ارتباط.
بیشتر از یک ماه می شود که 31 مسافر در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند و تا حالا از سرنوشت آنان گزارش دقیقی در دست نیست. نیروهای امنیتی برای رهایی مسافرین ربوده شده عملیات چندین روزه را آغاز کردند، اما این عملیات نتیجه قابل قبول نداشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را یک کمیسیون سیاسی و غیر تخصصی خوانده است. شماره اعضای این شبکه امروز در نشست خبری در کابل یک سلسله پیشنهادات را به خاطر رفع مشکلات و تقویت اعتبار این کمیسیون برای حکومت ارائه کردند. بیشتر آرزو و قیاسی به شما میگوید.
اکسینیا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید با در نظر داشته اختلافات موجود میان دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بر سر ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و مشکلات تکنیکی دشوار خواهد بود که انتخابات ولیس جرگه به طور شفاف و عادلانه برگزار گردد. شماری از اعضای این شبکه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را یک کمیسیون سیاسی و غیر تخصصی میدانند. نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت هنوز هم یک اراده راسخ سیاسی برای آوردن اصلاحات شکل نگرفته است.
یک اراده راسخ سیاسی برای آوردن اصلاحات شاید باید هنوز هم شکل نگرفته. خیلی دشوار خواهد بود که ما حتی انتخابات پارلمانی را یک انتخابات شفاف برگزار کنیم. کلیک وجود دارد، یکی سیاسی بودنش است که دیدگاه های متفاوت حضور می داشته باشند و خود مدیریت دیدگاه ها ممکن با چالش مواجه شه و زمان بیشتر نیاز پیدا کنند و شاید هم نتوانند به او اصلاحات شاید باید که ملت افغانستان توقع دارد برسند. ترکیب کمیسیون مشکل دارد نقطه نظر تکنیکی.
اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای انتخابات یک سلسله پیشنهادات را به خاطر رفع مشکلات و تقویت اعتبار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای حکومت ارائه کرد. در بخش از این پیشنهادات آمده که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید از نظریات نهادهای تخصصی انتخابات استفاده نموده و طرز العمل‌های خاصی را در خصوص علنی بودن جلسات خود وضع و عملی کند. به تازگی عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مصاحبه با برخی از رسانه‌ها گفته که درباره تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ملاحظاتی دارد. به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور بلافاصله پس از تأسیس حکومت باید کمیسیون خاصی را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می کرد. اما پس از گذشت حدود 6 ماه از آغاز به کار این حکومت، حدود 2 هفته قبل رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان رئیس و سایر اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد. اعضای اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات همچنان با در نظر داشته اختلافات میان دو تیم در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند که ممکن این کمیسیون نتواند به شکل درست کارش را انجام دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دیدارهای چند جانبه وزیران خارجه ایران و 6 کشور قدرتمند جهان همچنان ادامه دارد. مهلت برای دستیابی به چارچوب یک توافقنامه روی برنامه هسته ای ایران 31 مارس تعیین شده است. مذاکره کننده ها تا چی حد نسبت به دستیابی به توافق بیش از پایان ضرب الاجل 31 مارس خوشبین هستند؟ این سوال را ژکفر احمدی در آغاز یک گفتگو با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی به سوئیس مطرح کرده که وی میگوید:
ما صحبت هایی که از مذاکره کنندگان در طول این روزها شنیدیم در اینجا حاکی از این بوده که اونها گفتند امیدوارند، گفتند اراده از هر دو طرف وجود داره برای اینکه بخوان به یک تفاهم دست پیدا بکنن، اما اینکه تا چه حد بتونن این رو عملی بکنن اون مسئله است. به هر حال ما میدونیم که تلاش های زیادی کردند، فاصله نظرها رو بسیار کم کردن، از یک دیگر نزدیک شده این فاصله نظرها به هم دیگه. از همین جهت هم وزرای خارجه به میز آمدن تا اون تصمیم آخر، تصمیم اصلی رو بگیرن.
خودت با پیشرفت‌ها اشاره کردی، اما گفته میشه که در حال حاضر موانعی عمده در برابر دستیابی به توافق روی چارچوب موافقتنامه اتمی با ایران و همچنان وجود داره. این موانع کدام ها هستن؟
گفته شد در این روزها که در هر دو جنبه مذاکره، هم درباره مسائل فنی برنامه هسته‌ای ایران و هم جنبه دیگری که برای ایران بسیار اهمیت داره، نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی، خصوصاً آنجایی که مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد میشه، چالش‌هایی وجود داشته. تا این لحظه‌ای که ما صحبت می‌کنیم همچنان ما خبری نشنیدیم مربوط به رفع این فاصله‌ها و نظرها هنوز به هم کاملاً نزدیک نشده، چون زمانی که این موانع برداشته بشه، یعنی تفاهم به دست اومده. در حال هر دو موضوع بسیار موضوعات مهمی هست که باید برطرف بشه تا تفاهم به دست بیاد. موضوع دیگری که اینجا همچنین دربارش صحبت میشه این هست که اگر تفاهمی در اینجا به دست بیاد تا چه حد جزئیات اون رو طرفین میتونن به صورت عمومی اعلام بکنن. از این جهت که در صورتی که این تفاهم رو خیلی با جزئیات اعلام بکنن ممکنه که خطر تحت شعاع قرار گرفتنش و از هم پاشیدنش وجود داشته باشه.
با عنوان سوال اخیر از خود، در صورتی که طرفهای مذاکره کننده پیش از پایان ضرب الاجل 31 مارچ به توافق دست نیابند، چه پیامد خواهد داشت؟
مسئله این است که اگر تفاهم در این 31 مارس به دست نیاد، همچنان توافق اولیه تا تیر ماه تمدید شده. در نتیجه مشخص نیست که آیا اینها مذاکره رو ادامه خواهند داد یا همینجا مذاکره رو متوقف خواهند کرد. موضوع دیگری که موافقان دستیابی به توافق با ایران مطرح می‌کنند این است که اگر توافقی به دست نیاد و این گفتگوها در کل فرو بپاشه، در ادامهش ایران باز خواهد گشت به وضعیتی که برنامه هسته‌ایش آنچنان تحت نظارت بین‌المللی نخواهد بود. ایران میتونه اگر که بخواد اقداماتی رو بکنه که تحت نظارت نیست و از سوی دیگه تحریم‌های بین‌المللی بیشتری علیه ایران تصویب خواهد شد، تحریم‌هایی که برخیش به صورت پیشنویس در کنگره آمریکا هم اکنون حاضر هست و قانونگذاران تهدید کردند که این تحریم‌ها رو تصویب می‌کنند. در نتیجه وضعیت مطلوبی نه برای جامعه بین‌المللی و نه برای ایران نخواهد بود.
هانا کاویانی خبرنگار ازامی رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در سوئیس بود که روی ضرب الاجل رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از قندار پیام داده و نوشته که جناب رئیس دولت، رحم کردن به بدان خودش ستم است. بر تروریستانی که بالای مردم افغانستان رحم ندارد شما رحم نکنید. شما نیز می توانید به شماره 818 از تلفن افغان بی سیم تان پیام بفرستین و پیامایتان نشر می شه. در حمله انتحاری که شام دیروز در برابر دفتر کار گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه رخ داد، احمد الله و فیصل دو نوجوانی که با کار در یک درملتون لقمنان برای خانواده‌هایشان فراهم می ساختند جان باختند. این دو نوجوان پسر عمه و ماما بودند که 13 و 14 سال بهار زندگیشان را گذشتانده بودند. همکارم نظیفه محبوبی با فامیلی دو نوجوان دیده و گزارش را تهیه کرده.
نو بچه ایم جوان شده بود. الو بچه ایم عبد الله. الو بچه ایم.
ناله های آزاردهنده دو مادر که نان آوران خانواده هایشان را از دست دادند. احمد الله پدرش را سال گذشته از دست داده بود و او برای مادر و چهار خواهرش نان‌آور بود. زحمت می کشید و لقمنانی به دست می آورد. مادر احمد الله که تنها داغ پسر جوانش را نه، بل فیصل برادرزادهش را نیز در حمله انتحاری در شاه شهید کابل از دست داده است، ناله می کند. او می گوید پسرش آرزو داشت که یک دکتر شود و برای ملتش خدمت کند. مادر احمد الله اشک می ریزد و از خاطره های تلخی که از زندگی پسرش داشت یاد می کند. می گوید پسرش پاپوش نداشت و هر روز برای این که مادرش رنج نکشد پاپوش هایش را پنهان می کرد.
بچه‌م بی بود رفت، امان از دل مار بچه‌م کشتن. الله خدایا یار مان بچه‌م از دلم نمیرد. الله خدا جان خوبه.
مادر این نوجوان ناله می کند و می گوید که جسد پسرش را آرام به خاک بگذارید. احمد الله پاهایش در پاپوش های کهنه آزار کشیده است. در خاک آرامش بگذارید. از تابوت بیرونش نکنید. احمد الله دوست نداشت در زمین بخوابد.
خلش غریبی بیچاره.
غریبی بیچاره. نه
ما مردم. ما مرده. خیمه زندگی من نالم چی کنم؟ اولادم از دست دادم. مسلمان را رحم کنین. او خدایا. بیا بچه انجل بسوزانیم بسوزانیم بچه اگه پای مزبوخت بود از دو خانه آمد بیا کار غریبی بر آمده بود بچه او نبر آمده بود.
فیصل نیز که در این رویداد کشته شده است 13 سال داشت، کمر بسته بود تا برای خواهرانش، پدر بی دست و پا و مادر بیمارش کار کند. دیگر مادر روی این نوجوانش را نخواهد دید. مادر فیصل نیز در کنار مادر احمدلا برای پسر جوانش ناله می کند. اشک می ریزد. این مادر داغ دیده نشانه های فیصل نوجوانش را از هر گوشه خانهش جستجو می کند. می گوید پسرش در این رویداد تکه و پارچه شده است.
شوهر ما چشمش کور است، دستش قد است، پای سیخ تیر است. ما چرده دو گونی خیلی زده و خانه شاگر شانیم که باش یعنی من آن روزی پیدا کنم.
فیصل و احمدالله پسر اما و ماما بودند. این دو نوجوان در پایین دفتر کار گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه در یک درملتون کار می کردند. در حمله انتحاری شامگاه دیروز که هدف آن دفتر کار این عضو ولسی جرگه بود جان باختند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. تا این لحظه فردا دوباره در خدمت تان ناظر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.